د مجلې نننۍ غنه مو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې له لیکوال او ژباړن سعدالله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاسبری زه کوم چې هر امتحان کې بزاو نمره پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه اصلي عمر واوري.
پوهنتون مې لوسته، مطلب لسانس يم، غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان وملور نظم واوري. دا څه وایي؟ توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي، کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دي، مرغان دي د جنت د ماخامونو دی وګی دي، سړی په مخ ورو وشه سپیړه د غضب وی پریګ د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړی او د ادبی فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرف په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړی. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوې میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړلي دي. تیرونه د پښتو ژبې دغه خدمتګار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړي. د نوموړي استاد هڅو او خدمت په کتو نننۍ راډیوي مجله د هغه روح ته ډالې کوو. او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سیند مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خواهی هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ له سینده تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې پاړه راپور لري.
د تل پسیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولې. خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام نه کړی چې څوی د کونړ سین خپل کړی نه وي.
حسن لری خو چې د خپل نقل ما تعال پردای و نه را خپل نقل ما اسلام آباد د خپل لمبل لمبا کی یو زچ روخان پر کابل نقل ما او د کونړ سین د نور دین سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی وېد چارواکي را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا سینا شور وبکړي یاران وې دی او چیراوي خو راوي اخ نشي مینا.
شاعران، لیکوالان او د کونړ وسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنې شوی خو یوې هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته ویل حکومت د کونړ سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو د پاره 13 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړی دي او همداراز به پرې د بندونو چارې هم پیل شي. لنن څخه شاوخوا لس کال وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځایه د هندی انجنیرانو په وسیله سروي کړي چې په دغه ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغیدو سره به 1.5 میگاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغه وعدو عملي کولو ته شیبه شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی را رسیدلی چې د شپږو بندون څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تاوڑم سب در تماخم یار سم در سرا خانه دوران شجوگی یار سم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تاوڑم سب در تماخم یار سم در سرا خانه دوران شجوگی
څلوېخت کال وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر لدی نړۍ کوچېدلې، خو هنر یې لا هم ژوندی دی. کتا سی د کابل زوړ ښار کې ګرځي، خامخابه د احمد ظاهر سندرې واوري. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ نو حتمی به د احمد ظاهر سندرې ترې واوري. او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ نو خامخابه هلته هم د احمد ظاهر سندرې اوري. دغه لننه پوره څلوېخت کال وړاندې د جوزا په څلورویشتمه د تل لپاره غلی شو. په افغانستان کې به داسې ډېر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نوي اورېدلی او یا یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډېر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی، د جوزا په څلورویشتمه په 1915 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپله لومړنۍ سندره په حبیبی لیسه کې ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. وروسته هندوستان ته لاړ او هلته یې لوړ تحصیلات وکړل او دی له هغو لومړنیو افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکارول. هغه په 1955 کال د غوره سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهورترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبې سندرې ویلی شوې. لنن څخه پوره څلوېخت کال وړاندې په 1955 کال د جوزا په څلورویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زره رسی دولې نارسی درست ما هم زره رسی دولې نارسی درست حرفی نگفتا سخنی
ناشنی درست. په خوست کې د اطلاعات و فرهنگ ریاست لخوا د فرهنگی فعالیتونو د تنظیم چټکیا همغږی او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزی د جشن د شاندار منزلو لپاره مخکې له مخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی پاړه راپور لري.
د سه شنبه پورز د خوست مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه پامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازی جریدي د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د یوې اکاډمیک مؤسسې استاد نجیب الله واسق ازادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر د رامنځته کولو، د چنار د کلنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا فریدو بحثونه وکړل.
خوست شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریکې شوې. په اطلاعات و کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول و چې په دې کې به د بېلابېلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او دی پانتونونو استازي بدل تشتون لري او وخت نه وخت بده مشورتي غونډي کوي اطلاع او کلتور ریاست ته بده دوی ته مشوري ورکوي
په خصوص کې د فرهنګيانو یو ټولي زریما کداوه چې د فرهنګي اداره د کلتوري چارو د تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري شاعر او لیکوال زاهد شانګاروي په تیرو سنت سو اتکلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نو خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګيانو لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي زاهد شانګار زیاتوي د خوستي او فرهنګيانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدې د دویم ځلې بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمنځل کیږي د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمنځل شي نو دا خدای چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزي مجلې سل کاله پر کېږي نو کچېره دا بیرته راځوندې شي بیرته د ویمه دوره پیل شي نو دا به تلپاتې شي
په دې ناسته کې د فرهنګيانو ټینګار په دیو چې د مرکز سربیره په ولسوالۍ کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي په سبرې کې د فرهنګي بنسټګرې قسمت الله عاطف وایي
په یعقوب سبرې ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر کلیوال ادبیون او روان ادبي غورزنګ امداشن بیلابیل بهیرونه او غورزنګونه شتون لري فعالیت کوي چې ترڅنګ کلنۍ مشاعرې امداشن نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي نو موږ د هغې نوې دری صحه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي مالی او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالی شیر ولسوالۍ اوسیدون کده هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي خدای دې چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته یو دوه درې ناستې وسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چکم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په نور رسنیو کې خبرې کوي
بلوزه د خوځ اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د اولاد شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزه پویار د غازی د جریدې بیا پیلېدل او د فرهنګي بور جوړولو په پام کې دي د ول هڅه کوي چې د فرهنګانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړې کیږي په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر څه ډول روان دی کومې ستونزې شته د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړې علمي تاکتیکونه څه دي دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت په ننني هنر جاج کې ځوابوي
هنر جاج
نو فطرت صاحب تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلې دي کچیر ته یو ځوان ژباړون کې غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان د پاره کتاب غوړه کې چې کوم کتاب و ژباړي دا هغه د پاره غلوندنی اقدامات څه دي څه باید وکړي
د اوسنی وخت کې خصوصا د تیرو څوارلس پنځلس کلونو کې ژباړ ته ډیر کار شو افغانستان کې اختیار خبردار چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په انټرنټ کې تدریسي پښتو برخه کې دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه لرل چې هغه زموند فکری وختابه د پاره او زموند ځوانانو د روزنې د پاره او زموند فکر د او د شعور او د دې شاند لړیدا د پاره موثر وي هغه موږ کم لرل ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعري کتابونه لرل او موږ شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف چاپول خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړله چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترینه ګټه واخلي ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي نه ټولنه کولی شي نه فرد کولی شي مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلي دي مونږ تاسو چې دا تدریس کوو دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو زه خپله مثلا یو خدا سی وی چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپله انتخاب چې ډیر مهم درته ښکاره شي د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې ټولنه اړتیا وي زیر کتابونه در طبیعت خبرندوی ټولنی والا هم درکې شي ام محتوا په لحاظ خې او موګته ډول بزنس سودا سوداګری په لحاظ باندې زموږ ډیر ځوانانو سیاسي تاریخي ارواپوهنیزه برخه کې په ادبي برخه کې په دې برخه کې ډیر مهم کتابونه هم تالیف کړل مې وژباړل زما خپل شخصي نظر دا دی چې هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي د یو بلې ژبې نه انګلیسي نه ایرانی ژبې نه مثلا د اردو ژبې نه د هرې ژبې نه چې دی پې ښه حاکم وي داسې کتاب چې همې یو تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي دې نه استفاده وکړي چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناولونه چاپي خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه اگر که ناول که یو څو خپل لیکلی شي دا ډېر ښه دی خو که ژباړو وي نو هغه خوند او هغه چې په هماغه ژبه کې تاسو خپل ناول لیکلی دی هغه ناولونه چې تا خپل لیکلي دي هغه ډېر خوندور دي نسبت چې موږ راژباړو ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نه شي هلته راکاپي کولی خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغې ته رښتیا هم اړتیا وه او هغوی ته د موضوع په لحاظ هغوی ته د ټولنې په لحاظ هغوی ته د دې مملکت په لحاظ د دې ځوانانو دې لوستې قشر د ټولو وختونو او د دوی د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره یې کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ته ډېره ګټه اخیستې ده
سره سربېره پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی باید راوژباړل شي نور کومو تخنیکی لارو چارو ته اړتیا ده مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې یو ځوان پرې ښه ژباړه وکړي
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کې او کومې ژبې ته چې که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی پرې روانې خبرې روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د همغه هغه خبرې راواخلي او دلته همه لفظي ترجمه وکړي او د دې لپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي نه د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل د الفاظو کلماتو مثلا ډېر داسې محاورې متلونه کلمې دغه ژبې چې دي مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو زمونږ به د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ یې ورته پښتو متلونه لرو هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو
که سړی په پښتو ښه حاکم یا هماغه ورته هماغه
دستي ذهن ته راځي چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته زمونږ د یو ډېر ملګری دی او لکه یا سهون اشتباه یا هغه همداسې لکه په اردو کې به اصطلاح ده دال مې کچھ کاله ہے کنه موږ یې وړو کې شګه هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله ما فکر وکړم چې دا څنګه لکه د موضوع نه بیخي وتله که نه ویل په دال کې تور څه شی دي
او کټ مټې راژباړلې
او لفظي ترجمه شوې وه که نه لکه دا ته بیا روانېږي نه کته
که هغه پسې دا کارولی وی چې وړو کې شګه ده
دې سړي وړو کې شګه ده ځکه دا خبره غلطه وکړله که نه د جمله روانېدله په تخنیکي لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي تحتي لفظي زخبره تحتي لفظي نه شم کولی بعضې وخت کېدای شي د یوې پیراګراف نه ډېره وړه جمله جوړه کړي بعضې وخت کېدای شي د یوې ډېرې وړې جملې ډېر ښه مفهوم افاده کېده خلکو ته وړاندې کړي هغې معنی دا ده چې هغه د یو چا په اړه مې لوستل چې هغه خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د هغه ژباړه یې لوستله لیکوال خپل کتاب لوسته که چا ژباړلی او بیا چې ختم کړی ویلي چې داسې کتاب ما لیکلی او دا سړی اوس دا زما کتاب دی دې سړی ویل زه پوه نه شوم په دې باندې که نه ځکه دغسې یو موضوع باندې ما
ژباړلی
ما کتاب لیکلی و دې موضوع باندې که نه ما ژباړه بیا د لوستله
ویل
چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب چې لیکلی ما نه ویل هغه خپل هم غلط شو چې هغه زما څه خیل و دا داسې ژباړلی دی که نه لکه د پې بیخي هغه نه راغلی شي تحتي لفظي ترجمه چې دا استاذ هغه بیا نو تاسو په دې باندې بهتر پوهېږي هغه بیا معلومېږي لوستل کېږي نه روان هم نه
وي سړی تنګېږي کله چې مطالعه کوي ډېر سختېږي
کتاب ته چې ژباړی کتاب لولي ته پوهیږي چې فکر نه کوي چې دا ژباړل شوی څوک در په کتاب پختي هغه روانه ژباړه ده دا سپرین دي تر اخره پورې کنه او دوه درې صفحې ته ولولي او ته دې لوي ترجمه شوی ته دستي پوهیږي ځکه بندي الفاظ صحیح نه یاد شوی پښتو کې چې کوم الفاظ باید هغه لپاره توري باید وکارول شي محاورې وکارول شي هغه جمله بندي وشي هغه سمونی شي
مسلکی توپ کې څومره مهم دی مثلا یو سړی د حقوقو مسلکی شخص هغه کژباړ کوي د حقوقو یو مسلکی کتاب راوژباړي او که د طب والی د طب کتاب دی راوژباړي اکثر ځینې داسې دي چې هغه مسلک پورې اړوند دي مثلا یو کس د ادبیات والا دی هغه د طب کتاب راوژباړي دا څومره زیان رسوي ژباړي ته
په ژباړه کې به تر ټولو مهم فکتور چې دی هغه مسلکی توپ دی مسلکی لحاظ باندې مثلا زکه اوس حقوق او سیاسي علوم لوستي دي زما چې کوم ژبنه کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصیږي او زه تنه مفهوم اخیستل شم خو ژباړم نه مثلا تر طب خبره وکړله که زه اوس یو طبي کتاب پیدا کړم او ویې ژباړم شاید الفاظ چې هلته لیکل شوي دي زه یې هوبهو ترجمه کړم او روانه جمله دې نه جوړه کړم ولې مسلکي لحاظ ځینې اصطلاحات دي ځینې خبرې دي ځینې جملې دي چې هغه بیا زنشم کولای چې هغه سی روان او جمله بندی کوم څخل چې په مسلک په کار دی زه خپل سیاسي کتابي ډیر روان ژباړې کولای شم ولیک د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخي کتاب ماته راکې زه جمله بندی نشم کولای زه صحیح ژباړل نشم خو زبون ډیرو لیکوالو دا کار کړی دی نور مسلکونو انتخاب کړی دی هیڅ مسلک نه دی هر خو سره نه لګی کنه لازم هم نه ده چې وشي باید یعنی که د دې دپاره چې مثلا که څوک وایي چې کتاب مې چاپ شي خلکو ته ورسیږي چې یو کتاب خاوند شم ښه خبره نه ده خدا چې ځکه ته په مسلک باندې حاکم یې اوس ته د ژبپوهنې استاد تا ته د ژبپوهنې کتاب په هغه ژبه چې ته پې حاکم بهرنۍ ژبه پیدا شي ته ډېر روان ترجمه کوي نسبت مانه نسبت یو سیاستپوه نه نسبت یو زراعتپوه نه نسبت یو د طب ډاکټر نه زموږ طب ډاکټران چې دي مثلا د طبابت نه مخکې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړې ده کله چې ته طب یې ولوسته د هغې نه وروسته نو که دی اوس د طب په کتابونو باندې کارو کې ویج باړي د ژبه ځکه هم لیکوال دی ورسره پخوانه هم هلته مسلک شو دا د طبي کتاب یو ښه ژباړه کولی شي خو که یو بل سړی لکه ما غوندې څوک د طب او د زراعت او د انجینرۍ چې هغه اصطلاحات دي د هغې خپل فارمولې دي مثلا د هغې خپل الفاظ دي د هغې خپل کلمات دي بیخي جلا دي زموږ د ادبیاتو دې شیانو بیخي جلا دی نو زما په نظر باندې دا دی چې که مسلک سره ډېر نه لګوه کتاب که څومره شدید اړتیا هم ټولنې ته وه او ستا مسلک نه نو په کار ده چې مسلکي سړي ته ورکړي چې هغه په مسلک کې بیا موږ متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډېر په مخ په مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډېر وکړ چې هغوی ډاکټران شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زموږ ننګرهار کې زه مثال ورکوم چې زموږ ډېر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولنه خو انجینرۍ چې فارغ شو ډېر ښه د انجینرۍ کتابونه یې وژباړل زراعت نه چې فارغ شو ډېر ښه کتابونه یې پښتو ته راوړل زراعت ته طبنه چې فارغ شول ډېر ښایسته او ډېر پر محتوا کتابونه یې هغه ته راوړل طبابت ته راوړل ډېره مننه
شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
تان صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزه پیژنم دی یو لیکوال دی یو شاعر دی یو ژباړون کې پتوګې پیژنم هغه چې زموږ نور او ریدون کې دی او داوس زموږ غږ غوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي
ډیره مننه استاد تاند یو د ښکاله په خوا د ماجرات په شپو ورځو کې پیدا شوه په لاره پښتون خوا باجوړ کې او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدم جلال آباد ته او لومړي ځل لپاره ما هیڅ کړه چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی منګه داغه کتابونه پیدا کړل داغه کې سټیو سیډیان او پښباړم شروع کړ. لومړی ځل د پاره په افغانستان کې د دیموکراسي پراتک سره لومړنی که زو استاد اجمل خپل چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مشباړل او همدارز مو د خبرندوی بنسټم کې خود مومند خبرندوی ټولن او د ماغه ټولن په الهام باندې په ټول جلال آباد کې به خلکو ټولنې جوړ کړې خبرندوی ټولنې کتابونه هم داسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیکدول کیږي. اوس هغه دی د کتابونو لړۍ ماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر 50 جوړیږي.
تاسو مخکې لیدل چې افغانستان تراشي او تاسو په باجوړ کې وای هغه وخت تاسو لیک کوو کنه دلته چراغلی په لیکم شو
ډیر کم مې کو استاد هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله او وسه مطالعه کوم مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهور لیکوالو هغه وخت کې مجلې به د ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېر لوستله تعقیبوله. زموږ په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې د اردو انګلیسي او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدله د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغه هلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې بغه کېدل او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه یو ډول دام خښوله د غوی د لپاره دوت شوله ډیره پوری پښتو سره علاقه پیدا کړه د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت یو ساده یوازې ورځپاڼه به مې لوستله او دغه د ځان چې بچی راتلل اپ هغه به مې تنده ماتوله او هغه به مې لوستله او یو نیم شعر یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼه ته مې کوله. کله کله بدلته د برې پښتونخوا ملګری به راغله هغوی به یو نیم مجله چاپوله هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوسم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق هم مومین هم د وطن دردونو
ډېر وړوکی وم. استاده زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته ویل چې مازیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله افغان ادبي بهیر زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې او زما په تخلص نه و هغه وخت کې او چې زه د سټیج نه راښکته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم خدای دې وخت او ما ته ویل تاند نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغې راوروسته
لمغې وروسته تاند شوم استاده.
ښه تاند صاحب تاسو خوشباړې ډېرې کړې دي ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او دې تورته نور تخلیقات کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډ کیسه ناول د دې کله شروع کړل او څومره چاپ شوی
خپل 55 می استاد شپږ اثر دي څلور ناولونه دي یو شعري ټولګه ده یو وړي وړي ټوټي دي مثلا تاو غټل ناول شین ستوره زندۍ خزما دادای مرک دالانا چاپ دی او شیر ټولګه د شمه زړه او ټوټي چې دی هغه خزا مینه او ژوند دا چاپ دی او دا مې هغه وخت شروع کړو ساده چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار تم راشه خو ملګر غوښتنه و چې ستا لیکنه مونږ لولو او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کارو کو ټوکو کې ویل د ژبې تم له کار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتانه د پاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو پیو و اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم ناول یو دوه باندې نور هم شروع کړو. خدای اقتصادي ستونزې د وطن پادشي
زمونږ اوریدونکي په مثبت لوسه کې چې تانسب شعر واوري
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي پرخه پر رنگونه دی مخونه دی دا خو ګلابونه دی مخونه دی پرخه پر رنگونه دی مخونه دی دا خو ګلابونه دی مخونه دی زینو کې د خدای نور په خنده زینو کې د خدای نور په خنده زینې سرابونه دی مخونه دی او سترګې اننګې شونډې څوایي سترګې اننګې شونډې څوایي دا خو کتابونه دی مخونه دی او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي
تل پرې د مسکا
کوترې ناستې وي تاند زیارتونه دی مخونه دی واو ستاسو په یاد زما ډېر نه دي زده
ډېر مننه تانسب په کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډېر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د یوې شپې واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دغه نه علاوه په نورو برخو کې هم د شاه ولی مدرس دهلوي یو اثر و د اقتصادي نظریات او د علامه مودودي لس واړه واړه کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوي دي همداراز د مکې مکرمې تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما را وژباړه پښتو ژبې ته د مکې مکرمې تاریخ او همدغه سې معنی یې دی استاد ټول 500 اثر دي
ښه تاسو په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړې وکړي کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې دی ونډه واخیستله او کې ناستې او پاتې دي
استاد ما خو مخکې ویل چې زما ورسره مینه و د دې ادب سره او د تر څنګه دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې اردو جوابانه زه ډیر لاس برې زکوم چې ار امتحان کې وزا ولومره پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دی اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زینې پښتو ژبه خوګه شاعری چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شوله او د ماغه برکت دی چې دغه مر کتابونه مې ته راوښ پړاله
او په ژبه باندې لیک کړه ده
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو په د حمزه باغوندې کله چې پښتو ته راوختم بیا غن اردو پاتې
کتابونه خو ډیر زیات راوښ باړل کار دی وک دیو داسې لیکوال ژباړن او شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو ته تا څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل استاد او د سیال صاحب سره کړ غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپار ویل نه لور مې لورې نشته لورګان خورته نه غواړم چې انتقال کوم ځکه مال پښتنو سره کړ دمه راته ویل دمه ته خاطر سره او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روان و چې چادری به د سر نه لری کول او چپړی به سالری ساده د پایزار چو پلاستیکی دا بشلیدل او خې به خور ډکوي یو جول چشمه وی چې غازی سیال سوي چې د ډیر شو کال نه مخه پسترږي دمه واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتنو مال یې سره نه کړ ما پښتو له د خپل واسي چې څومره و هغه مې ورکړ او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړ زرا ولې چې دا مو چې څلې کلی دی او څه جوړلې دی دا غنه ګټه خسل شوی او لکه تاسو استاد لګی استه عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستي وخت شوري شي بس دا زما د فار بیا ستي
اولادونه دې غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هرچا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دي زما غونډشي او زما نرسته دي زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دي دا وي په حق
ډیر مننه استاد ګل رحمان رحمانی په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي. ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او ل بل پلوه د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پی چې د ډیرو کمو کارکتونکو پام وراوړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډ کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
اصلي عمر څو کاله نه یې میرمنې وخندل. نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې نه پوهېږم. څو کاله نه وي چې واده دې وکړ، دا هم نه درته وایم. حتی ماته هم هو، حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه، یعنی زوی هم لري؟ هو، ډیر ځیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډېره هیله من یم. ښوونځي ته ځي؟ هو، سا کال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله، ما اوریدلی چې چاپیریال، کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو، زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه، خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټکې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم، خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پاتې یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې. ولې سره جلا شوې؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو، سره د دې چې همزولي وو، خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو، همدا سا کال یې ورسره واده وکړ. ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو، 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده، خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي، چا نه کوله، ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې، ما ویل چې دوی سره خوښ وي، نور عمر خو څه خبره نه ده. نه، دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه، ته به 2 کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه نو د څو یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه، دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي. نه نه، ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 15 کلنه یې، په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی، او هو رښتیا زوی دې اوس 18 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل، اوږد عمر دې نصیب شه.
په معاصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړه کړې چې ډېر یې د جوړېدو توان لري، او کله یې د ټولنیز ژوند شواکې و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړې چې ډېر ورته ګوته په غاخ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملو راورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. په شان د هوا توا چې وزي له جنته، بالښت یې تکیه وشوه له ډاره راوچته. شپږ لوڼو ته یې وښکارېده، شپږ طرف ته ویره، لهر یوی ماشوم د خاده شیبه شوهیره د پلار په دیناڅه په غسټو له حق پکې د مور ملال سترګې لرنو اوه کونه ډکی سړی لکه طوفان وو دوی نری پانی د ولی لیوی بلی غیگی وی را تا وی رک دی دلی سڑی پا غصه نیسی لمری زینی میرمنه میرمنی نیولی د زولی خپل لمنه سڑی دی لمنی تا می اگور ما پریگ دا تیار پا کور که مرا ول سپین رنا پریگ دا آخر کم خطا کم گنا کم نادولا چی سور اور دا غزب دی را تاو شوی لوجوده سړی په غوسه وویل چې مکه و خبرې ترخې په ما لګیږي کوي هم ګوړې شکرې بدبختی چې دا هر ځلې اولاد زیږوي لور وي اوس وایه په دې کور کې به مې څه سکون سرور وي که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که ټول عالم خبر هم شي په سپین سبا دې وژنم مېرمنې خوله پرانیسته په ډېرې عاجزۍ اواز یې لوند په اوښکو سره په وینو یې سلګۍ دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوې که لور وي او که زوی وي د الله له خوا ډالۍ دي مارغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي سړی په مخ ورو ویشته څپیړه د غضب وی پریږده فلسفې دې راته مخه یا ادب دا ځلې درنه زوی غواړمه نه غواړمه لور که نه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور شپږ لوڼو غیږې تاو دي په ژړا له یوې مور سلګه موده وروسته جوړ د عدلو میدان په مخ کې د سړیو ناشنا غوندې جهان سلګه موده وروسته جوړ د عدلو میدان په مخ کې د سړیو ناشنا غوندې جهان هم وږی دی هم تږی نو بشته نه مړی په پښو یې زولنې دي په لاسونو کې کړی د اور سمندرونه په څپو دي په غوغا وی دروازې دي سره ټولې خوا په خوا سړی روان کړی ملایکو د دوزخ په طنز یې ورته وی چې شي هډونه به دې یخ اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه که ډېر له تندې مرې نو لپی لپی لمبې شومه سړی د سرو لمبو خوا ته روان شو له ناکامه اخیستی یې لا نه و د دوزخ پلو دوه ګامه ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه ور ټوپ یې کړلو غیږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه دا چیرې کیدای نشي چې دوزخ ته به روان وي روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی ما دله را ساتلی د جنت د ګلو هار دی د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران یې په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانې درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی اومه لور یې نشته خوار و زار ورانو ویجاړ دی په چغو په سلګو دی په ژړا په واویلا دی او اوښتی د دوزخ په میرغضب شان بلا دی دعا کوي چې یا الله که دا سوال می منظور شي بس یم به جنتی کمې پیدا اوم لور شي سحر دے خوگزان پا ترنم باندی روان دے سڑے لدران خوب را ویخشو حق حیران دے مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری لدو استرگوی سپین اوخ کی چاچی داری داری پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا مرمن توائی کلی زرغونه دی شلمنا پا خیخ آیست لور لکا دا سرو گلون ونا کوبای دا جنت دا مرغکی غوندی پالنا دا خکل جنتی لونو پا مینه نمڑیگی سڑی لا سڑیش و سڑی توب باندی پوهیگی.